ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ همدا ډول د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي، او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خپرونې تر پایه راسره واوسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټره، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشو خوړلی.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
فلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا، فلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا، پوس بعض خلقی تھی تنڈی والا زڑے ډیر وډکې زړه لري، خو ډیر غاټه غاټه باټي ولي، هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپل عام قومندان یم، ما منډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، درحال کې چې هغه فلزکار و خپله پوس وې له دروغ نه به دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدله پوس وې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلزکاري منډیواله په سمه توګه کولای نسو، نه پوهېږي اوس هم باټي وهي. دا بعض خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښيي او چاته لوی وښيي، په هغه اندازه بندی نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوی شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ کې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي، دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغه نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح ده چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغوی دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي. یا دغه د خشونت سره منځته کې اکثره له همدغو شیانو راښیي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی خو بله ورځې چې خېښان ورغلي بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی وي خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا مهم کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلا شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې یاد چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دی، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او نجلۍ چې نه ګوري و هېڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یو نجلۍ یې کوله، خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه، یو لک اضافه ورکړه نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ و هلک، دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هېڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي.
دیني عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کیږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله الله علیه وسلم ورته ویل چې فی عینه شیء د دسترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید خود انجلۍ وکړي، او دا جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم انجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ انجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه انجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه انجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او انجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
زما ما نه مشوره اخلي، بلې پردي سړي نه مشوره اخلي، د هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې انجلۍ هلک وګوري یا هلک انجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېدلې چې دې شیانو ته بېخي ضرورت نشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو انجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي، او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي، او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي، او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که څه هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبة من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې چې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده چې حیا ونه شي. که کوم ځای کې چې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتاً که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول چې یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوال ورته پیدا شي دا خو حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه چې داسې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره خیانت ده، او په دې کې حق تلف کېږي، او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي، او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو علامل شه.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي، خپل ستونزې بیان کړئ. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او نو خپل کور شته. د واتس اپ شمېره 00 24 22 112 شپږ 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمېره 00 24 22 112 14 45.
آزادی میلمه.
رنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلغه صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضي صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهور قضات نه یو، د هغوی وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه موږ لاړو قندوز ته تقریبا سلو کال از کندوز کې وم، عمل ته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلی.
تاسو کلن وی
په دغه وخت کې؟ زما یا کېدی چې زه سلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې کندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، کندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلی کې هغه وخت کلی و، هلته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد، خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد ده، یعنی ښځه ده، نو دا د یو مولوي صاحب هلته قندوز کې، دغه عبدالدیان نومېده، زما یاد دی دغه مولوي، دغه لور و، دغه مولوي صاحب لور و. بیا وروسته قندوز نه طبعا هغه نه ما سره ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت و. هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې خارم و. په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب کیسې کولې، چاردرې نه دغه د شعر او شاعري نه، او داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی. دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا موږ لاړو میدان ته، او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو، هغه کوټی اشرو د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټی اشرو و، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته چې کلی کې چې موږ اوسېدلو، په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان، چې هغه پښتو کې دغه پنج کتاب غوندې یو متن ده، د نموز او عباداتو په پښتو کې، دغه پنجګانې غوندې چپلاسي کې ده پنجګانې. ما د رشید بیان، عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله، یعنی په هغه وخت دا رواج و ساروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل، یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه، د جومات درسونه، مسجد درسونه، د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې، د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرره شوې ستره محکمه کې، دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې، بیا موږ راغلو کابل ته. مقابل ته چې راغلم، زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې، چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره، دلته هغه د محمود تلزی لیسه او دغه مکتب کې زه به اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د سلورن صرف دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو لورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و. د افغان وخت کې دا کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو. نو دغه 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 مجله سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیان انیس ما فقاهي لګلې هغه هم پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان انیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره وکنه زما هغه نه مخکې هم زه پاتو وایم چې زموږ کور یعنی د اخبارونو د ورځپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلود شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه موږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغول. مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مرکز من کور کې دغه وخت مثلا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستانو بلستان سره نو د دیوته سپانو اخبارونو دا زمون کور کې و. د اصلاح او انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولت او غیر دولتي آزادی ورسپانی مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه او افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د هغه باندې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورځپاڼې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه؟
همدغه دې له حده دا یو توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال زموږ کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وای کنه اوس کېدای شي زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سمت بدل وکنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دمدان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و داسې یو خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او دې سره سم به ما دا اورېدلی چې دلته هغه دا مظاهره مې اورېدلې چې مظاهرات دي او ښه مې یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوحق مجله و دغه کې ښه یاد دی هغه شوحق مجله و نیز داسې طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله. ښه مې یاد دی چې دغه شفیق صاحب او د هویدا اکثر راکده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه کې کوچنی و مظاهره کې مګر ګډونه کړی خو زه ما اوریدلم هم دا مې لو اخبارونه کې لوستل چې پانتون کې مظاهرات دي پارک زرنیوار کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تله کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا د بغمن دی. بیا دغه نه وروسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه نه لیسنس داس ما سس پنځم صنف هغه کې ومه دغه اوس کابل نه بیا چې بګرام تلاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه نږدې و کابل سره بیا دلته بیا بیا محیط و دلته د پروان تغه وخت په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا پاکستان ولایتونو کې ولایتي ورسپانه پروان کې هم د پروان ورسپانه و دلته بیا دغه اشتراک درلود دا راتله او بیا انیس ورسپانه هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د داوطان وخت کې دغه شوی د کانکور چې د اتم سه شاګردان کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه ورکو بیا تلله نور مکتبونو ته بیا ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډېر شوق و چې زه به ابو حنیفه مدرسې ته ورځم چې کابل کې شرعي مدرسه و زما ډېر شوق و زما اوس هم یاد دی چې کمکیان ا زما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې ما نه پوښتنه کړې و خبرنګاره چې ته څه شی غواړې څه شی مالې زه غواړم پاینده کې پوهنتون وایم شریعت وایم بیا هغه نه وروسته زه غواړم چې شاعر شم او یعنی لیکونکی وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وې چې د وزارت معارف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدس دغه و شاګردان هغه ته تلله یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زه زما خیر دی چې پنځشنبه ورځ وو د څور اومن ته و زه نهم صنف کې زمونږ اول یو میاشت تیر شوی و دغه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کودتا وشو مونږ صنف کې و زمونږ مدرسه مکتب هغه کې و اندرابي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشه درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کودتا یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیمان دی وته یو داته پښتني تر دی بانک او بانک سر نگار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شو خاطر فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجې نو اول ځل ما پېژند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خام قدام اکثر کلشنکوف مې ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما ټک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځئ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي من تاسو څنګه
کندوز نه زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینی وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیر دروازه کوړې خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسو هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره و نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې وګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تاسو ویل چې د تیار لسوه و پنځوسم کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس
درکړو؟ داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدلی که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو به دغه افغان کابل عامه کتابتون چې راغلی استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې هلته عامه کتابتون د کتابخانې عامې کابل د دلته همدغه کتابخانه زه دلته زتلم کله کتاب کارت می درلوده کتابخانه نه کتابونه اخستلار وخت نه زه او دلته ابول پرکسر نگار کی دی مجلات او درو ورسپان او خاصه برخه و دی همه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلتم کله شران د ټانگ جوخت بالکل غسر د همه کتابتون دروازه سره ولر و د ټانگ او د عسکر وسه زمان دغه نو یو له حس ماته دار احساس شو جنان سروان سے هغه وخت کی هغه سنفی کنه چې سلام الله کړه جکوب لیدل او خصن کمه تل شنو کوګ د برچو دیر خطرناک برچا دا برچا مت برچا ته می چی کتل اوس پوره یو 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 ویره غون دی خوفناک د سیغه دی ویرون کې وغه ویرجن یا د سیغه منظر په دغه باندې او بیا چې غنه لاړو بیا سور د یورس تک دور یو د یورس تا بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک وغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه ورس سره کوم دی کنه د امده سرک و دغه اوس چرای سیټ امه دغه سی پغه باندې نو البته بیا ټنګونه ویل دی یو ک دوا یو مخه بالکل یاد دی سوزیدل ټانګل ته سوزیدل یو خلک ګلونه باندې باندې شیندل یو دا ټانګ میچو کتل ال ته خلک کده شي دي خلکو چې پکې سوزیدل یو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ساوت په کورتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثر مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا چې د آنه وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت د ازادي راډیو د نور راډیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره او خلک بی بی سي او بی بی سي راډیو د خبرنې راډیو او کلم د مسکو نه هغه خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې د شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه وو ارفنا لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایات دي چې مونږ کور کې سه عام او تیوس وو سیګورم هغه عام عادي کتابونه اندې ته مونږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د یو صندوق یې مغه کړه د نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت وروسته هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سب نه ورک شو بیا اوس بندي شو دا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیاط دی زما یو ملګری د وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس همش بندی ده نو مې اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بېرته راغله خلک د ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نه د تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پورې هم چې زه ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
دا بیا تقریبا دا نهم صنف خلاص شو لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سلور سلور ولسوالیګانې دغه دره سلور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخ او پارسا او بیا شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه د بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې وو د حکومت پر ضد آوازې وې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپله دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وو سیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې وو د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمان صاحب دا کې دیشي مهمې لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تاسې پردې هغه کوي د اسلامین وخت وو او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې د جد هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جته شو او د رادیو میچ ماغه کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو به روسان افغانستان ته دوی ارغل شو به یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یولسم کې بیا د یولسم سن په آخر کې نهم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نهم قوس کې زه بیا زبندي شوم د زه ونیول شوم بیا خبره ډېر هغه شوق دانه بیا خبره شیخ درک خات کې زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا به هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخکې کله چې په خاط کې وای تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و شکنجه شوي وای تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه یو داد دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم تاسو حالات چې خپل حالات هغه چې اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې دغه نه ونیول شم د اقامت د ګرو له خوا نه چې په هغه کې د ټوټه تسلیفته کسانو د پانتون مالکان وو یعنی ځوانانو ته مقامت حزبي کسان دي حزبي دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشرو ته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړه او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وخت کې دا د قوت دی هغه تقریبا ژمی خو نه وو یعنې د قوس میاشت ژمی ته نږدې وو لږ پاتې وو یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی وو سره دا یعنې دغه تړلی وو دا اول نه وسمست نه واخر نه کنه چې قوي شي بنچه غوندې که نه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوټان ایښې وو عسکري بوټان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کزه وهلم ما دې چې وخت دا په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکتورا پورې ورسېدئ، که نور هم راته ووایاست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ، څه وخت له وطن نه ووتئ؟
زه چې هغه نه ووتم پلچرخې نه چې خلاص شوم، زه لاړم هغه ته خپل کلي ته، لاړم غوربندو ته، یو تقریبا یو کال هلته وم. دا هم ځان ته تجربه وه کنه، چې زه بلد نه وم د خانۍ سره، دغه د ژوند د وطن حالاتو سره. زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی، بلته هم ژوند و. نو هلته چې زه مخم لګاسم کار هغه کړی و، جهاد کې برخه اخیستی و، مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و. نو بیا هلته یو کال تقریبا زه پاتې شوم، فرنګي کارونه مې کوله، جبهه کې دي تعلیم هلته. هغه وخت دا جالبه خبره ده فروان صاحب، چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي، زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو مخ کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوی دي. بیا مجاهدین دا کار وکړي چې د مکتب جاری ساتلی و. بیا یو کال وروسته قبل غا مې راته وویل چې ته اوس حالات هغه کېږي، ته خپل درس دوام ورکه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته. زه اسلام آباد اسلامي پوهنتون چې نوی تاسیس شوی و او دریمه دوره و، دلته مې امتحان ورکړه. او پوهنتون سره سره هم درس مې ویل، او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو د شوروي اتحاد په مقابل کې و، هغه کې زموږ برخه و. زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتی و کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو، یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو. بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې، هغه وخت کې چې موږ د افغانستان خلک خواریکش دی جناب سروان صاحب، دلته بیا هم ژبې زده کړه. دا بیا زما په ژوند کې بل تحول و کنه، یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و، مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و، کتابخانه و، درس و، استادان و، دلته نوې هغه و. زمونږ د شود دید او د لید افق نور هم هغه شو، بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو. په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سره واشتل. فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې، زمونږ په مقرر دي هغه کې فلسفه مقرر و، زمونږ تاریخ و، یعنی ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و. هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده، د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و. دا دام زکه ژبه ز اردو خپل زده شو، یعنی باره کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم. بیا د ماستری نه وروسته سو کاله زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی، په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده، چې خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته، د دکترا شاګردانو دغه نه دیزونه ارزونه اوس هغه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده، میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره. یعنی دغه د کمپیانو حدیث نه شروع شو، تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. د درېوم هغه بیا سیاست سره، ځکه چې افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل. زه په انتخاباتو کې، په آخري انتخاباتو کې، رئیس جمهور کې د سولې اسلامي اتحاد ټیم اول معاون مو په دې ټیم کې تا، او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه. کله داسې یو بل سره کېږي، یعنی متوازی هم ځي، کله داسې بل ظاهر کې داسې کېږي، دا کې خدا ممکن دی. یعنی دا او بل خبره، آخري خبره کوم ځوانانو ته، جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده. زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله، مصري استاد و، د الازهر. موږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یوه ژبه د یو ژبه زده یي، هغه یو کس دی که دوه کس همداسې نور. نو د ژبې کې دا زما تجربه ده، د ژبو زده کولو کې کنه